یاسودی، از همراهیتان سپاسگزاریم. حالا هم با همکارم سالی محمد سالی باشین.
ډیر مننه ستار فروخت تاسو ستړي مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر نوو بجو دوام کوي چې 219 پروګرامونه هم د دې خبرونه په دوي منیمه کې اوریدل سي. دین صاحب پلاټه کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام په خبري راپورونه کې اوري چې د کورونی چارو وزارت وایي په محرم میاشت کې د شیوګانو د خوندیتوب لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر سنجول سوي. نن دوشنبه ده، د وژې اسمبلی 11 د سپتمبر 2. د بدخشان ولایت پخوانی شاروال لخپل یو ساتونکي سره تیر ماښام په یو چاودنې کې ووژل شو. یو افغان پناه غوښتونکي چې په فرانسې کې یو سړی په چړې وژلې او څو نور ټپیان کړي، د مهاجرت د موضوع په اړه په دغه هیواد کې تازه بحثونه پارولې دي. د سره صلیب نړیوالو کمیټې وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن په جنوب لویدیځ کې پر یو توقیف ځای هوایي بریدونه کړي چې تر سلو زیات کسان یې په نتیجه کې وژل شوي دي. د بدخشان ولایت پخوانی شاروال جنرال نذیر محمد نیازی او یو ساتونکی په یو چاودنه کې ووژل شو. د بدخشان ولایت د امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله روحانی ازادي رادیو ته ویل چې چاودنه پرون ماښام د فوټبال په یو میدان کې د ځای پر ځای سوي ماین له کبله وه. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په سیمه کې د ازادي رادیو د خبریال د معلوماتو له مخې جنرال نذیر محمد نیازی چې د ولسي پاڅونوالو مشر هم و، دوی میاشت مخکې د شاروال په توګه خپله دنده پرېښې وه. یو افغان پناه غوښتونکی چې په فرانسه کې یو سړی په چړې وژلې او څو نور ټپیان کړي، د مهاجرت د موضوع په اړه تازه بحثونه پارولې دي. د بدسل کې ده چې دغه افغان وګړي له تاوتریخوالي د ډک کار په اړه نور جزئیات رابرسېره سوي دي. تحقیقونکي وایي قاتل ظاهرا رواني ستونزې درلودې او مخکې تر دې چې یو 19 کلن سړی د چړې په ګزارونو ووژني، تر حد زیات چرس څکولي وو. هغه په دې حمله کې چې د شنبې پر ماپښین د فرانسې په لیون کې د بس په یو تمځای کې وکړه، 8 تنه نور ټپیان کړي دي. څارنوال نیکولاس ژاکیت پرون په لیون کې یو کنفرانس ته وویل د دغه کس په عامو سوابقو کې 2 هویتونه او د زیږیدنې 3 نیټې ثبت شوي دي. د 8 ټپیانو له جملې 2 تنه پرون هم په روغتون کې بستر و، خو د دوی صحي وضعیت جدي نه دی بلل سوی. د سولې ولسی حرکت په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په لړ کې پرون په پکتیکا کې غونډه وکړه. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست رسنیو ته په یو صوتي پیغام کې ویلي، د قومي مشرانو او مدني فعالانو تر څنګ د پکتیکا په لسګونو اوسیدونکو په دې غونډه کې ګډون کړی و.
هغوی د غونډې پر مهال وویل چې موږ ته معامله د منلو وړ نه ده. یو ځل د ډاکتر نجیب الله پر مهال موږ په یو معامله کې ښکېل شوي وو، له کبله تر اوسه وژل کېږو. هغوی وایي د یوې رښتینې سولې په لټه کې دي.
د سولې ولسی حرکت تر دې مخکې هم په نورو ولایتونو کې دې ته ورته غونډې جوړې کړې دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن په جنوب لویدیځ کې پر یو توقیف ځای هوایي بریدونه کړي چې تر سلو زیات کسان یې په نتیجه کې وژل شوي دي. د دغه کمیټې په وینا د پرونی حملې 40 تنه ټپیان د زمر شهر په روغتونونو کې تداوي کیږي. د یمن لپاره د سره صلیب نړیوالې کمیټې رئیس فرانس راوخین شتاین د سیمې تر کتنې وروسته چې لا هم د ژغورنې ټیم له نړیدلې ودانۍ څخه مړي راایستل په دې اړه خبرې وکړې. د یمن د حوثیانو ډله چې د ایران متحده ګڼل کیږي او د یمن له په رسمیت پیژندل شوي حکومت او سعودي عربستان په مشرۍ له ائتلاف سره په جګړه بوخته ده، پرون تر دې مخکې ویلي و چې په هوایي بریدونو کې 80 کسان وژل شوي او 50 نور ټپیان شوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ویلي چې په زمار ښار کې د حوثیانو یو مرکز په نښه کړی چې د بي پیلوټ الوتکو او توغندیو د ساتنې لپاره ورڅخه استفاده کیدله. د حوثیانو د روغتیا وزارت یو ویان یوسف الحزیری ویلي چې د حملو پر مهال 170 بندیان د توقیف په دغه مرکز کې موجود وو. په پام کې د نن دوشنبه هم په هنګ کانګ کې دیموکراسي پلاوه اعتراضونه دوام وکړي. بلخو د پانتون ماسلانو چې د دغه بې رهبر غورځنګ د ملاتیر جوړوي، د دوبی تر رخصتي وروسته د 2 اونیو لپاره د ټولګیو د بایکاټ غوښتنه کړې ده. 2 لاریونونو ته په داسل کې جواز ورکول کیږي او د عمومي اعتصاب غوښتنه مطرح کیږي چې پرون په زرګونو اعتراض کوونکو د هنګ کانګ هوایي ډګر ته غځېدلي سړکونه او د عامه ترانسپورت ارتباطي لارې وتړلې. دا په نړۍ کې له ګڼه ګوڼې ډکې لارې ګڼل کیږي. راپورونه وایي چې پرون تر لسو زیاتې الوتنې لغوه سوي دي. دغه اعتراضونه څه باندې دولس اونۍ مخکې پیل سوي دي. اعتراض په هغې غوښتنې سره پیل سو چې حکومت دې هغه لایحه فسخه کړي چې له مخې یې په هانګکانګ کې په جرمونو تورن کسان چین ته سپارل کېږي. اعتراض کوونکو په زمین کې په دغه سیمه کې چې چیني کنټرولوي د پراخې ډیموکراسۍ غوښتنه هم مطرح کړله. د پولند ولسمشر انجی دودا د روسي نظامی اقدامات امپریالیستي تمایلات وګڼل او ورباندې انتقاد وکړ. د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې په زور سره د سرحدونو پر بدلون سترګې پټې نه کړي. د پولند ولسمشر وویل چې په دې وروستیو کې اروپا امپریالیستي تمایلاتو ته د ستنېدنې شاهده ده، یعنې په زوره د سرحدونو تغییر، د نورو هیوادونو په وړاندې تیری، د مځکې تر ولکې لاندې راوستل او د خلکو نیول. انجی دودا په ورسا کې پرون د دویمې نړیوالې جګړې د پیل د اتیایمې کلیزې په مناسبت په جوړسو مراسمو کې دا خبرې وکړې. هغه په 2008 کال کې په ګرجستان کې د مسکو د حالت او په 2014 کال کې د اوکراین د سرحدونو تغییر ته اشاره وکړه. دودا وویل چې پر دغو اقداماتو سترګې پټول د سوله ییزې حل لارې خوندیتوب نه دی، دا د زیاتو تیریو لپاره د زمینې برابرولو د یوې ساده لارې جوړول دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ورسا کې دغو مراسمو ته نه ور بلل سوی. په دغو مراسمو کې د نورو مشرانو تر څنګ د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس، د جرمني ولسمشر فرانک والتر شتاین مایر او د جرمني صدراعظم انګلا مرکل هم ګډون کړی و. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د کورنیو چارو وزارت په محرم میاشت کې د شیعهګانو د خوندیتوب لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر سنجول سوي دي. په بل راپور کې اوري چې د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې د رای ورکولو نوملړ ستونزې لري.
موږ تمه دا وه چې بایومیټریک دستګاه په دې اړه باندې فعاله رول ولوبوي، ټول مسایل په آنلاین یا په هغه ټکنالوژي په اساس باندې په مؤثر ډول باندې تر کار لاندې وي.
په هلمند کې فعالان شکایت لري چې د کجکي د نوي غزدلي لاین کیفیت خراب دی.
پلکونه ډالر پر مصرف سوله، ټول شخصي جبو ته تللي دي او دغه پیسې یا غلا سوي دي یا بلې خواته.
د جرمني ولسمشر د پولند له خلکو بخښنه وغوښتله. دوه اونیز پروګرامونه د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د خپرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په محرم میاشت کې د شیعهګانو د تکیه خانو او عبادت ځایونو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال وایي چې په دې برخه کې امنیتي تدابیر نیول سوي او کومه ستونزه به رامنځته نه سي. خو ځینې امنیتي څارونکي وایي چې په محرم میاشت کې د شیعهګانو د تکیه خانو او جماعتونو د ښه امنیت په هدف دي کشفي او استخباراتي ځواکونه ډېر فعال سي. اجمل تورمان او په دې اړه نور تفصیل.
د محرم میاشتې پر داخلېدلو سره په افغانستان کې د شیعهګانو د تکیهخانو او عبادت ځایونو د امنیت خوندیتوب ته تدابیر نیول شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې دوی خپل چمتووالی لري او د مراسمو پر مهال به هیڅ ډول امنیتي ستونزه رامنځته نه شي. د دغه وزارت د ویان مرستیالې مروا مینی د یک شنبه د ورځې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د وی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محرم میاشتې پر رسیدلو سره د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوي چې په دغه لس ورځو کې د جماعتونو او تکیه خانو د امنیت د ټینګښت لپاره ځانګړي او جدي امنیتي تدابیر لري او کومه ستونزه به رامنځته نه شي. اغلی امینی وویل چې له محرم میاشتې پرته هم د کورنیو چارو وزارت د شیعهګانو د راټولېدلو د ځایونو د خوندیتوب لپاره چې ډېر ځله له امنیتي ستونزو سره مخ شوي امنیتي ځواکونه ګمارلي دي. نن دوشنبه د محرم د میاشتې دوهمه نیټه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په محرم میاشت په ځانګړي ډول لومړۍ لس ورځو کې چې د شیعهګانو په تکیه خانو او عبادت ځایونو کې ګڼه ګوڼه ډېره وي د امنیتي تدابیرو د نیولو خبره په داسې حال کې کوي چې مخکې تر دې په دغه میاشت او له دې پرته هم د افغان شیعهګانو د راټولېدلو په مرکزونو چاودنې او انتحاري حملې شوي دي. د دغو حملو مسؤلیت ډېر ځله د اسلامي دولت ډلې داعش په غاړه اخیستی دی. وروستۍ حمله چې په کابل کې د زمري د میاشتې په شپږویشتمه د شهر دوبۍ په هوټل کې د یو واده په مراسمو کې وشوه، اتیا کسان ووژل شول او یو سلو شپېته نور ټپیان شول. خو د امنیتي چارو پوه جاوید کوهستاني وایي چې په کار ده په محرم میاشت کې د شیعهګانو د تکیهخانو او جوماتونو د ښه امنیت په هدف کشفي او استخباراتي ځواکونه ډېر فعال شي. دوی د پولیسو حضور د کم کړي، کشفي او استخباراتي بنسټونه دې ډېر فعال کړل شي، ځکه موږ په دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست کې دا بنسټونه لرو. په ځانګړي ډول د ملي امنیت ریاست کولای شي خپل مخفي کسان زیات کړي او کومې تلاشۍ چې په دغو محفلونو کې کیږي دا کار د خپل د سیمو خلکو ته پرېږدي یا هغه شوراګانې چې په یادو سیمو کې جوړې شوې دي. د ارګ په خبر پاڼه کې هم راغلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د شنبه پورز په داسې حال کې چې د امنیتي سکتور مسؤلینو هم برخه درلوده، له یو شمېر شیعه عالمانو سره کتلي او د محرم لسیزې د امنیت د ټینګښت په اړه چارواکو ته لازمي لارښوونې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پر ټاکنو د څار ځینې بنسټونه او د سیاسي جریانونو مسؤلان وایي چې د رایې اچونې لومړ نوملړ ناقص دی او ډېرې ستونزې لري. دغه انتقاد کوونکي وایي چې دغه نوملړ د رایې ورکوونکو په نمونه کې اشتباه لري. وصل وصل په دې اړه راپور لري چې د یو رایې ورکوونکي په ژغ پیلېږي.
نصیر احمد عابد د کابل ښار د فاضل بیگ په سیمه کې د رای اچونې په یو محل کې نوم لیکنه کړې، خو د رای اچونې په نوملړ کې د نوموړي د نوم او مشخصاتو پر ځای د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د اوسیدونکي نوم درج دی. عابد وایي د کمیسون د اشتباه له امله شاید د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د رای له حق نه محروم شي.
څو وخت کې دا سایت اعلان کړ چې شما معلومات ته نه چک کنین، نظر به نمبر تذکری ته وخت چک کړم، معلومات از دیگه کس نمبر از ماس، اگر قسم پروسر عملی بس از قسم کی میگه شاید با مشکل روبرو شوم، شاید از رای محروم شوم، چون معلومات مکمل غلط است. چون این معلومات اگر با بایومتریک سر داده شوه مکمل معلومات غلط است. اسم ولد بیخی ولایتم چیکی ولسوالی بیخی از قندار است، ماس پغمان است.
لدې سربیره د سیاسي ګوندونو د کمیټې غړی نور رحمان اخلاقی از رادیو ته ویل چې په نوملړ کې د رای ورکوونکو زیات غیر واقعي نمونه درج شوی چې کمیسونې په تصفیه نه دی بریالی شوی.
شاید له څلور میلیونه زیات نمونه خیالي وي، خو یو ټکی دا دی چې هغه اصول چې د انتخاباتو کمیسیون او در ملک شرکت له لورې له سیاسي ګوندونو سره پرې هوکړه سوې، که هغه اصول پلي سي خیالي کسان رای نه سي ورکولای.
د دغو اصولو یو موارد دا ده چې رای ورکوونکي په بایومیټریک کې ثبت شي او د بایومیټریک دستګاه باید د دې ظرفیت ولري چې د تکراري رای نه مخنیوی وکړي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د اعلان له مخې د جمهوری ریاست انتخاباتو کې 9.6 لکه کسان د رای اچونې په شرایطو برابر دي. یو بل اندېښنه چې په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه مطرح کیږي هغه د رای ورکوونکو د لیست په اړه چې د رای اچونې د نوملړ په مرکزونو او محلونو کې مسؤولو کسانو په لاس کې دي. د انتخاباتو پر ورځ دغه نوملړ د رایو مرکزونو او محلونو ته ځي او په اساس د رای ورکوونکو نوم او مشخصات ثبتېږي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي که چیرې د رایو په محلونو کې نوملړ د رای ورکوونکو کم وي، ویرشته چې د رایو مرکزونو کارکوونکي د شتلس له مخې یو ځانګړي کاندید په ګټه صندوقونه ډک کړي. د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
اندېښنه خو وجود لري، خامخا په سیمو کې کله چې عملیات پراخېږي نو هلته د عموم کمیشنر یا د دارالانشا د رهبري خبره نه ده، نو هلته د بېلابېلو علاقمندیو او د د حتی د فساد موضوع مطرح کیدای شي چې داسې کارونه ترسره شي. د موږ تمه دا وه چې بایومیټریک دستګاه په دې اړه باندې فعاله رول ولوبوي، ټول مسایل په آنلاین یا په هغه ټکنالوژي په اساس باندې په مؤثره ډول باندې تر کار لاندې وي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو په نوملړ کې ځینې غلطۍ مني، خو دغه کمیسیون ویان عبدالعزیز ابراهیمی د کمیسیون د کارکوونکو له لورې په انتخاباتو کې درغلۍ اراده وي.
تمام برگه های رهدی
در رای چوان طول پانه در رای ورکون که دو نمدار پاساس پا ولیتونو که در رای مرکزونو او محلونو تا لگ دول سبیه لبایمیتریک دستگاو استفاده کیگی در رای ورکون که فیزیکی حضور مشخص کوی لخیالی او هوایی رای و نمخنیوی کیگی لده سر پخواه که در رای پا مرکزونو که در کاندیدانو او بنسټونو ناظران هم لرو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مسؤلینو په خبره په نوملړ کې د خیالي رای ورکوونکو اداګانې بې اساسه دي. د دغه کمیسیون د ویان په خبره 9.6 لکه واقعي رای ورکوونکي تثبیت شوي چې په انتخاباتو کې به ګډون وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
بلخو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي کمپاینونو له پیل سره تر اوسه د شکایتونو په صد کې د خلکو رول صفر دی. رحمت الله افغان پر دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي منډو ترلو له پیل نږدې و میاشت اوړي، خو خلک دومره ساړه او زړه ماتې دي چې د انتخاباتي ټیمونو له لوري له قانونه د سرغړونې په اړه یې هیڅ شکایت نه دی ثبت کړی. برعکس، دغه کمیسیون وایي چې د انتخاباتي ټیمونو له لوري پر یو بل باندې 9 شکایتونه ثبت شوي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان قاسم الیاسی د یکشنبه پورس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از آغاز مبارزات
هغه باید انتخاباتي کمپاینونو لپاره تر اوسه د 15 انتخاباتي ټیمونو له لوري پر یو بل باندې 9 شکایتونه درج شوي. په آزاد ډول د خلکو له لوري هیڅ شکایت نه دی درج شوی. که څه هم ښاغلی الیاسی د کوم ځانګړي انتخاباتي ټیم نوموانه خص خو وایي چې 15 مطرحو انتخاباتي ټیمونو دغه شکایتونه ثبت کړي دي. نوموړی زیاتوي چې دغو انتخاباتي ټیمونو ته خبرداری لیږلی او د تکرار تخلف په صورت کې به نغدي جریمه او د انتخاباتي سیالیو له محرومیت سره به مخ سي. له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د محمد اشرف خانی په مشرۍ، د دولت جوړونکي او د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیمونو ته په انتخاباتي کمپاینونو کې له حکومتي امکاناتونو د استفادې په اړه خبرداری ورکړل سوی و. په ورته وخت کې یو شمیر انتخاباتي ناظر بنسټونه وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دې اړه خلکو ته د عامه پوهاوي د ورکړې په اړه ناغېړي کړي، نو له همدې امله خلک د شکایتونو د ثبت په اړه معلومات نه لري. د افغانستان د آزاد څار بنسټ رئیس مبین ایماق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي که چیرې وضعیت همداسې دوام پیدا کړي، موږ به د انتخاباتو په ورځ د کمو خلکو د ګډون شاهدان یو. خلک دغه بهیر ته د 2014 کال د انتخاباتو په سترګه ګوري، ګومان کوي چې زموږ رایه نه حسابېږي. نو څه ګټه لري چې په انتخاباتو کې برخه واخلو؟ اړتیا ده چې پوهاوی ورکړل سي، که نه نو دغه حالات راتلونکي انتخابات له کړکېچ سره مخ کولی سي. د جمهوری ریاست انتخاباتو ته انتخاباتي کمپاینونه د روان کال د اسد میاشتې په 6 پیل او د میزان تر 4 به دوام وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د روان میزان میاشتې په 6 تر سره شي.
د رای ورکولو لپاره مو باید د 18 عمر بشپړ کړی وي، د افغانستان تابعیت ولري او نوم مو د رای ورکونکو په لیست کې ثبت وي.
په هلمند کې د کجکی د برېښنا د لیږد نوی مزه یا لاین بې کیفیته دی. په دې اړه فعالانو هم خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. الیاس دایی پر دې موضوع راپور رالېږلی.
د المونیمو په رنګ ډېر لوړي د برېښنا د لیږد د پایو د نصب او تړلو کار د لشکرګاره رسېدلی دی. که څه هم عصري لوی کرنګونه د ښخولو کار پر مخ وړي، خو د برېښنا د شرکت ګڼ شمېر کارکوونکي او انجینران ژېړې خولې پر سر د کار د بهیر د چټکتیا سره مرسته کوي. د هلمند د برېښنا رئیس وایي د 9.5 پایو کار هم پر تمامېدو دی چې باید په لشکرګاه کې درېدل وای. انجینر نصرالله کانی ازادي راډیو ټول پایې سمې دي، خو د سنګین څخه د لشکرګاه او کندهار تر دورایي او بیا د هغه ځای د لشکرګاه ښار د برېښنا تر عمومي سټېشن پورې د برق د نوو پایو سره غځېدلی نوی لین بې کیفیته دی.
چې دا لین باید په چیک سره موږ ته په اثبات ورسول شي چې موږ ته کار وکړي. لینو پایې موږ د پروژې په ورکړو په پیسو په لګښت هیڅ کار نه لرو. اما لین په چیک باید تسلیم شي او دا ولس ټول په دې پوه شي چې دا پروژه او دا لین دا پایې په واقعیت سره د دوو ولایتو لپاره کار کوي.
ښاغلی کانی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې قرارداد د دوی په حضور کې نه دی سوی، معلومات نه لري او نسي کولی ډیر داسې جزئیات چې په قرارداد کې ذکر شوي دي د رسنیو سره شریک کړي. د کڅوهم د پروژې د لګښت په اړه څه ونه ویل، خو د جنو سرچینو د معلوماتو له مخې د دغه بې کیفیت لین او پایو قرارداد د امریکا د متحده ایالاتو د انجینری د یو ټیم چې غالباً د یو ایس ای آی ډی یا د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیایي ادارې یوه برخه ده د نږدې 45 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د اسیست په نوم یوې کمپنۍ سره سوی دی. د هلمند مدني فعالین وایي دوی تر دې وړاندې هم اعتراض کړی دی او که بیا هم پروژه بې کیفیته تطبیقېږي نو حاضر دي چې کار بند کړي او په لاریونونو لاس پورې کړي.
لولی پټالم په هلمند کې د مدني ټولنې د همغږي مرکز مرستيال کجکې ستر لشکړګه شاره پوري دا لین چې دی دا ټوله وسپونیز لین دی هغه زوړ لین یې ډیر قابلیت لري تر دغه کتم څو ځای شکېدل دي. دا لین په لکونه ډالر پر مصرف سوله ټول شخصي جبو ته تللې دي او دغه پیسې یا غلا سوي دي یا بل خواته.
نظر محمد رودي د مدني ټولنې د همغږي مرکز مشر د کجکې د لین په موضوع کې موږ مخکې اعتراض درلود او د دې برق څخه باید موږ کلونه کلونه او حتی تر پیړې پورې کار واخو او په اساسي ډول موږ ګټه ځینې واخلو او همدومره زیاته بودیجه هم د دې دپاره منظور سوې ده.
ویل کېږي د دې لین د ناسم کیفیت له امله شکایتونه تر مرکز پورې هم رسېدلي دي چې د څه مودې دپاره یې کار بند او د سم لین غوښتنه وسول خو دا چې بیا یې کار پیل سوی دی علت یې نه دی معلوم. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي که څه هم دوی کار بند کړی و خو دا چې بیا په کوم دلیل شروع شوی دی یوه اته دنده ورکوي چې د سره ارزیابي وکړي.
د لاین د ظرفیت په ارتباط یو شی تاسو ته هم چې جلال احمد ولسمشر سره ما خبرې کړي دا غي جدي هدایت دی چې هیڅکله به دانه نه تسلیمیږي. پایو کې مشکل نشته، فقط یوازې لاین کې مشکل ده. هر کله چې لاین منګه برق تیر شو او کنټرول شو چک شو او ظرفیت د زمنګ د برق درلوده موږ به تسلیمیږو، غیر دا غي نه موږ ته سور خط دی دانش تسلیم.
یو بل مهمه مسله د کجکی د برښنا د پخوانی فابریکې ترڅنګ د یوې بلې فابریکې د جوړولو چارې دي چې دمګړې روانې دي. دا نوې فابریکه به تر 100 میگاواټ زیاته برښنا تولید کړي او سره چوخت به د اوبو د ذخیره لپاره د دوهم پاس کارونه هم مخته ولاړ شي. خو د اوسنی 250 میگاواټ برښنا ترڅنګ د جوړیدونکو بلې فابریکې د برښنا لپاره چې ټوله به 1450 میگاواټ کېږي د لین د لیر شبکې نه د جوړ شوی او که جوړ هم سي د پخوانی شبکې سره شمیر چې اوس یې نږدې 50 کاله کېږي دریو لینی شبکو ته رسیږي چې د هلمند د شمال په نامه سیمه کې د وهرج مرج باعث کېدای شي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
په کونړ کې د کبانو د روزنې فارمونه زیات سوي دي. تفصیل روح الله انوري.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله صافي په څوکۍ ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل د کونړ اوبه د هر ډول مایانو د روزلو لپاره مناسبې دي. پخوا به فارم لرونکو له پاکستان د مایانو بچي راوړل چې اکثره به یې په لاره کې مړه کېدل چې د فارمونو خاوندان به تل د زیان سره مخ وو.
یعنې دا زموږ دپاره من حیث د کرنې د مامورینو یو د شرم احساس به بعضې وخت کې چې په اسدآباد ښار کې دي د کراچۍ کارتن بند مایان خرڅېږي. د دغې هچري ظرفیت په درې ورځو کې د 800,000 مایانو یا فینګر لینک د تولید ظرفیت لري او د 2.2 میلیونو د ساتلو په کال کې ظرفیت لري.
هغه وایي په کونړ کې د هچري جوړېدو سره به فارم لرونکي په کور دننه د مایانو بچی په ارزانه بیه ترلاسه کوي او هم به د نورو هیوادونو څخه د مایانو د غوښو د واردولو مخه ونیول شي. د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس له پانګوالو غواړي چې د یادې هچري د کامیابولو دپاره دي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د مایانو د روزلو فارمونه جوړ کړي.
متشبسین باید راشي او دغه هچري وچلی تر څو موږ وکولی شو کونړ ټولې اوبه اوبه دي. کافي منابع لرو چې په ټولو ولسوالیو کې فارمونه جوړ کړو او خپل ژوند په خپل کلی کې په خپل کور کې بساینې ته ورسو. ان شاء الله پر راتلونکو کال کې به مونږه په سوونو ټنونه د مایانو پاکي غوښه تولید کو. هغه مایان چې د گاونډي هیوادونو نه غیر صحیح مایان واردېدل هغه به نه واردېږي.
د کونړ اوسیدونکو هم د کبانو د بچیو د تولید په هچري خوښ دي. د ولایتي شورا غړي دین محمد پیلوټ او معلم سید مهربان وای
نیم نیم غټېګه ما ډیر ته خوښه ما دا ټول د ترقۍ د ترقۍ عوامل رااله زما خوراک یا وکړې شم یا باندې و ملیدل زما پسماندگان به وخت
یی نو دا خلکو ته پر ډیره ګټه ور رزقه چې یو خو د غوخه دي ګرنا چې د دې غوخه صحیح غوخه ده او خلکو ته ګټه ور غوخه ده. مونږ ته د پاکستان د کراچۍ نه چې کړی د میاں غوخه راځي هغه په میاشو په یخچال کې ساتل کېږي او زیاده تازه غوښه ده.
دا یادونه ورته چې اوس مهال په افغانستان کې د کبانو د کورنیو فارمونو څخه د ترلاسه کېدونکو غوښو تر څنګ هره ورځ په ټنونو د مایانو غوښې د پاکستان له کراچۍ او نورو ځایونو څخه افغانستان ته واردېږي.
اوس به احمد تکل راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپله یوه وروستۍ ګڼه کې لیکي چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو بهیر له ابهام سره مخامخ کړی دی. ورځپاڼه زیاتوي په عین حال کې چې له طالبانو سره په خبرو کې په لنډ وخت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو خبرې کیږي. د ولسمشرۍ انتخاباتو ته څه کم یوه میاشت وخت پاتې دی. ورځپاڼه لیکي چې له یوې خوا وخت د دې دواړو پر ضد په منډو دی او له بلې خوا دوی دواړه د یو بل پر ضد حرکت کوي او دا د نیویارک ټایمز په وینا هغه په خپلو کې جنګیدونکي لومړیتوبونه دي چې ولسمشر اشرف غنی او امریکایي چارواکي د یو بل په مخالفت کې درولي دي او افغانستان له 2000 لومړي کال راهیسې د سیاسي ابهام له تر ټولو جدي دوران سره مخامخ کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد او ورسره پلاوی د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش له طالبانو سره موافقې ته د رسیدو لپاره جدي هڅې کوي چې دا به سمدستي بین الافغاني خبرو ته لاره خلاصه کړي. د دې خبرو هدف به د سیاسي پخلاینې د څرنګوالي ټاکل وي، خو طالبانو په ډاګه ویلي دي چې په داسې یو چاپیریال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ترسره کول به د جګړې د دوام په معنا وي. نیویارک ټایمز د مطلب په دوام د لویدیځو چارواکو له قوله لیکي چې وایي دوی د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش له موافقې وروسته سمدستي د بین الافغاني خبرو پیل ته تیاری نیسي، خو ورځپاڼه د ولسمشر غني هغې وینا ته اشاره کوي چې ویلي دي د ولسمشرۍ انتخابات به نوي حکومت ته دنده وسپاري چې له یو ځواکمن دریځ څخه له طالبانو سره خبرې وکړي. رسپانه په پای کې لیکي چې د افغان ولسمشر اندېښنې ژورې تاریخي ریښې لري، ځکه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو په نتیجه کې نظام ړنګ شو او په دې هېواد کې ګډوډي راغله. واشنگتن پوسټ رسپانه په خپل وروستۍ ګڼه کې په کابل کې د متحدو ایالاتو د پخواني سفیر راین کراکر په قلم لیکل شوی مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی: موږ د خپلو نږدې متحدانو له خوندي کولو پرته له افغانستانه نشو وتلی. خغلی کراکر لیکي په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره یوې موافقې ته د رسیدو هڅه کوي او غواړي چې خپل ځواکونه وباسي، یوه ځانګړې مسله له پامه غورځول شوې او هغه دا چې زموږ له وتلو وروسته به پر هغو خلکو څه راځي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي ماموریت سره مرسته کړې ده. د واشنگتن پوسټ مطلب زیاتوي پر طالبانو دا اعتبار نشته چې د ملکی وګړو ژوند به خوندي کړي، هغه خلک خو لا پرېږده چې د امریکایي ځواکونو د ترجمانانو په توګه یې کار کړی او دوی له دې مخکې هم حمله پرې کړې دي. رسپانه زیاتوي د امریکا حکومت په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمولو په هر راز پلان کې دا مسؤلیت لري چې دا کسان هم خوندي کړي. کراکر وړاندې لیکي چې له ویتنام د امریکایي ځواکونو د وتلو د مهال تېروتنې باید تکرار نشي.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د جرمني ولسمشر د پولند په ویلون ښار کې د تاریخ د خونړی نورین لقبل د دغه هواد له خلکو بخښنه وغوښتله. فرانک والټر شتاین مایر چې د پولند ولسمشر سره یو ځای د دویم نړیوالې جګړې د پایل د اتایمي کلزي په مناسبت په جوړسو مراسمو کې د ګډون لپاره دغه ښار ته تللی و په دې اړه خبرې وکړې. د لسګونو هیوادونو مشران او چارواکي له دې کبله پرون په پولند کې سره راټول سوي وو. نور حال د اجمل تورمان په راپور کې.
د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر چې له خپل پولندي سیال انجی دودا سره یو ځای د پولند ویلون ښار ته تللی و د دغه ښار خلکو ته په خطاب کې وویل چې د ویلون ښار د قربانیانو په وړاندې د درناوي په دود سر ټیټوي او د بخښنې غوښتونکی دی. نوموړي وویل:
Ich stehe vor Ihnen, den Überlebenden.
زستاسی پوراندې ولاړم، څوک چې ژوندې پاتې دي، د وژل شویو وارثینو، سپینګیری او ځوانانو، د ویلونو سیدونکو، زه د مننې او شرمندګۍ په حالت کې ستاسو پوراندې ولاړم. زه د پولند په قربانیانو د جرمني د ظلم له امله دوی ته د درناوي په دود سر ښکته کوم او بخښنه غواړم.
Und ich bitte
د
پولند ولسمشر انجی دودا پر پولند د آلمان د نازیانو برید یو وحشیانه عمل وباله او وی غنده د ویل دوی نشي کوله دوهم نړیواله جګړه هیره کړي که څه هم د دې جګړې شاهدان اوس نشته خدا ترخی خاطرې باید خوندي شي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې چې په ویلون د پولند په نورو ښارونو او ورڅخه بهر کومې پیښې رامنځته شوې نه تکرارېږي. په دوهمه نړیواله جګړه کې د 3 میلیونو یهودیانو په ګډون 6 میلیونه پولندیان ووژل شول چې ټول تلفات 50 میلیونه کسانو ته رسېدل. شتاینمایر او د نورو حکومتونو او دولتونو مشران پولند ته د دوهمې نړیوالې جګړې د پایل د 80مې کلیزې یاد غونډې ته ورغلي وو. د امریکا د ولسمشر مرسیال مایک پینس د پولند خلک وستایل ویل د پولند د خلکو شخصیت، اعتقاد او ژمنې دا خلک متفاوت ګرځولي او ټینګار یې وکړ چې امریکا او پولند له خپلو نورو متحدانو سره د دفاع په برخه کې د یو بل تر څنګ ولاړ دي. پینس دا هم ویل چې امریکا د خپلو متحدانو په غوښتنه د خپلو ژمنو د ترسره کولو لپاره پر دفاعي برخه ټینګار کوي. ټاکل شوی وه چې په دغه غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګډون وکړي، خو د دوریان په نوم د طوفان له امله چې د امریکا د سواحلو په لور په حرکت کې دی خپل سفر یې لغوه او مرستیال یې دغه غونډې ته ولیږه. د 1939 کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه د آلمان د نازیان لخوا د پولند اشغال د دوهمې نړیوالې جګړې پیل و.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د بدخشان ولایت پخوانی ښاروال جنرال نذیر محمد نیازی او یو ساتونکی پرون ماښام په یو چاودنه کې ووژل شو. یو افغان پناه غوښتونکی چې په فرانسه کې یو سړی په چړې وژلې او څو نور ټپیان کړي د مهاجرت د موضوع په اړه په دغه هیواد کې بحثونه پارولې دي. دغه پیښه د شنبې په ماسپښین د بس په یو تمځای کې شوې ده. د سولې ولسی حرکت په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په لړ کې پرون په پکتیکا کې غونډه وکړه. د دغه حرکت ویاند وایي چې دوی په دې غونډه کې د سولې د اهمیت په اړه خبرې وکړې. د سره صلیب نړیواله کمیټې وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن په جنوب لویدیځ کې پر یو توقیف ځای هوایي بریدونه کړي چې تر 300 زیات کسان یې په نتیجه کې وژل شوي دي. په پام کې د نن دوشنبه هم په هانګ کانګ کې دیموکراسي په لابه اعتراضونه دوام وکړي. دغه اعتراضونه څه باندې 12 اونۍ مخکې پیل شوي چې لا هم دوام لري. د پولند ولسمشر انجی دودا د روسي نظامی اقدامات امپریالیستي تمایلات وګڼل او قرباندي انتقاد وکړ. د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې په زور سره د سرحدونو پر بدلون دي سترګې نه پټوي.
د انصاف په لټه کې یو وی چې هغې پسې ورشه بل وي هغې پسې ورشه همدې کې راباندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د ننګرهار ولایت د مستوفیت یو کارکونکي آزادي راډیو ته ویلي چې لس کاله په دې مستوفیت کې کار کړی خو د ننګرهار پخوانی مستوفی له دندې لرې کړی او د ده پر ځای بل څوک مقرر کړی دی. دی وایي تقاوت یې هم پاتې دی او تنخواګانې هم پاتې دي. د ده په خبره په ډېرو شوبو وګرځېد خو عرض یې هیچا وانه ورید. او د ننګرهار په ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد وویل چې د ورته مراجعه وکړي چې مرسته ورسره وکړي.
د انصاف په لټه کې
نوم د څه دی ورور؟
نوم مې محمد دی، د ننګرهار ولایت نه مې اړیکه نیول.
دا ټلیفون د پسه خاطر کړی ازادي راډیو ته؟
نامې د څه کړه او چې د مستوفیت اجرون 12 کاله مې الته خدمت کړې ده.
ها
عبدالله کبي چې کله مستوفی شو زید او وظیفین لری کم زما په ځای خپل اوخه هغه الته زما په ځای ونیو.
ته تبديل کې دا غي شوبې نه بل شوبې ته تبديل کې کسنګ
نه نه زی به چور لری کړم زه نه او بل زه نه او چې بس نور بسونه نه او مدیر اداري ته خلیل نومیږي هغه وته دغه کس بلری کو او دا تاسو خو مقرر کو د دې په ځای او ماش بهم دي تاواله کو او دا دولس کال کار چکړه دا تقاوت بم دي تا چې دا ټول دي تور کو دي د پختنی والا سوګی تا نه بسو پختنه وو کې دی رئیس ته وی عبد الله رقیبی تا
عبد الله رقیبی څه کار کوله ولته
الته مستپیو دا لاړه ما آیات الله علی او آیات الله آیات علی او چقندار کې داغه پس لاړه ما غوې اجازه ما د وسی نه با هر خبره د الله شو وزارت ته د لاړم سارن والی ته سارن والیم جواب را کو غوې دام ریاست جو منګم ریاست کابل کې عریضه توکا الته بیا زلانلم کابل ته بیا لاړم ولایتي شورا ته ولایتي شورا یو خطر را کو عریضه را کړل هغه عریضه عبد الله رقیبی اوس کوله
نو ته تقاوت درکړو
نی تقاوت را کړی دی تقاوت پیسې مرا نه ایسار کړی نه میاشت ماش مرا نه ایسار کړی دی او دولس کال می کار کړی تقاوت می ایسار دی نه راکی را تکنه
دا خو د والی کار دی والی سوې
دا مخیل صاحب والی شو دغه والی شو دی پس لاړم دا وای ما بندیر نه پازابې او هغه وزارت کې دی وزارت پوښو ته پوښا او دې کارونه کې زبوت نه و ما دې شم دی والی ته منګه تلو هغه ته والی خو سره کیناسته ماریزه نو ته وړاندې کړل هغه ما وې د غریزه بولې چې شورا را کړی دا او عبد الله رقیبی وښ کوله داغه واه د مخیل ته به واغه بل والی چې وایا ته لا یاد هغه بل ما بنه پازابې وای
دسته سه مقرریان د مستوفیتونه غټول وزارت مالی پورې اړه لري کنه
دا غټول وزارت مالی پورې لري خو مالی وزارت کې ځتلې نیما او د غټول ولایتونو چې جلال آباد سره یاستون دي ټول نکټلې د ولایت پورې ولایت شورا پورې سارنوالی پورې هیڅ ازمنګاری زنه داخل
وسه کار کې چې وزګار شوی
وسا اس کار می نشتا در په در ګرځو کله یو ځکه دیاړي ګور کله دیاړي کمال نه دیاړي شته نه خښتا او نه بچتا
دا وسنه مستوفي سوق دی دا سوي
چې زه تلم ما ماوي د خبر عبد الله رقیبی وای زمو قرار کړه ماغه موین د کابل کې استاد څنګه ونی سم
تا شکار اصلاحي اداري پورې مربوط دی او کنه وزارت مالی پورې
عریضه می بلوی لیکل دا خپلواک ادارو پور سمیز خپلواک ادارو پور دې ته می عریضه ورکړه دې اصلاحي ادارې ته یو حیات وټاکو هغه چې عریضه اخره کرا وته ویل چې دا کابل نه دا سړی مون په عبد الله رقیبی مون په لری کړي دې وظیفینا او مونږ یې نشو نیولې ما ته دې اصلاحي ادارې ولایت کې ویل ضرور ته د کابل نه عبد الله رقیبی مون په کړي او ما زما ما شي ساده نه میاشتو او تقاوت می سازه وی هغه سره خبرې وکوي دا مسلوکی خو ملامت نه ده
عمر دې سو ده داسې خو باندې چې سپینګیر تقاوت درکړي
نه زه خو ځوانم خو کار کوي شمه اوس مين نه مني چې کنه دولس کال مې خدمت وکوه هغه خدمت مې مو بو ویړو تقاوت مې پاتې کیږي کنه مونږ دلته خراج ستر کسان
نو داستا کار اصلاحي اداري پور خوړه نه لري چې مونږ غي سر په تماس کې شو
اصلاحي ادارې ته زلاله مخفل هغه زمونږ زور په موین هغه موین باندې نه رسېږي عبد الله رقیبی چې دی اوس موین دی په کابل کې وي هغه سره خپل خبرې د عرفي وکمال تاریخ ولیکه زه اوس نه بلد یم ما تاسو ته زنګ وکړو که چېرته هغې سره مخامخ وزیر صاحب سره خبرې کولی شي یا معاون سره خبرې معاون خو همدا عبد الله رقیبی دی اوس د مصیفیت نه تللی هلته معاون شوی دی
تا مشکل به ورسوي مرجع به ورته پیدا کړو چې دا کومې مرجع پورې اړه لري
والي صاحب ته زه دوه وار لاړم دې ما ته ځواب راکړو چې پازابوم مې نور ما زما خواته مه راځه څه پوه شو موین پوه شو کار پوه شو زه تا نه شم زما ستا کار زه نه شم کولی
ستا په نوم خو به یې نه اخلي لیکن هغه مو مقرر شوی که نه
زما په نوم یې اخلي زما نوم خو زما خو مکمل نوم دی زه راجستر سړی ما هلته دولس کاله ما کار کړی کالي تجربه هر څه زه لرم او زه په زور لري کړم وچ زور باندې
ښه ستا مشکل به ورسو هغه مربوطې مرجې ته به یې ورسو
د انصاف په لټه کې
د غشتون زمو په ننګرهار ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس خاغلی عبدالحکیم شیرزاد سره شریک کړه. جناب شیرزاد، د ننګرهار ولایت د مستوفیت یو پخوانی کارکوونکی محمد وای لس کاله په دغه مستوفیت کې کار کړی، خو کله چې څو کاله مخکې مستوفی راغی دای له دندې لرې کړو او بل څوک یې د ده پر ځای مقرر کړ. دی وای نه اوس څوک تقاوت راکوي او نه مې د څو میاشتو تنخواه. په دې څه کې ستاسې نظر غواړو؟
د تقاوت حقوق یو تا پکې سپار، یعنی څو پورې چې دی ژوند دی او بیا یې د نه وروسته ښځه ژوند دی او یا اتلسونه کم مراد پار ژوند دی وي دوی ته ورکول کېږي، او چا چې یا د لسونه کم کار کړی ده ته د قطع علاقې په نام باندې تقاوت حقوق ورکول کېږي او یو ځلې ټول حقوق ورکول کېږي. اجرا یې داسې ده چې د مصیبت نه مجدات نه ترتیبېږي، ولایت منابع بشري ته ځي او هغې ځنه به چې ترتیب شو پخوا زمونږ ادارې ته راتلل، اوس چې دی دا تقاوت ریاست هم د وزارت مالی پورې تړاو لري او په ولایتو کې مدیریتونه هم مستفیتو ته تللي دي. یعنی تقاعد مدیریت فعلا په مستفیت کې دی، بیا اسناد مستفیت ته ځي او مستفیت دې هماغه تقاعد چې بېرته راځي کوي او شعبه یې د خپلو اصولو مطابق ورته اجرا کوي.
شیرزاد صاحب دا وایي چې د ټولو شعبو باندې ګرځېدلی یم، لیکن هېچا مې عرض نه دی اورېدلی.
ګوره، مسؤلیت د منابع بشري دی، منابع بشری اسناد ترتیب کی، مستفی تاریزه ور کی، عریضه احکام کی، و منابع بشری تلاشی و منابع بشری ټول خدمت اسناد ترتیب کی، دغه نه ورسته ولایت ته ولېږي او هغه ځنه منظوري وغواړي، د تقاوت او بلاخره بیرته ورته په اجرا کې هم مستفیت کارو. ټول موضوع اوس په مستفیت کې ده، هم تقاوت په مستفیت کې دی او هم چې دی د کار په مستفیت کې کړی دی، او منابع بشری تقاوت او ورته ټول په مستفیت کې دی.
شیرزاد صاحب، دا خبره مې په دې خاطر مطرح کړه چې د کار قانون شته او د کار قانون تاسې پورې اړه لري. که دغه شکایت کوونکی
ګوره، خو تقاعد مقرره لري، د کار د قانون په اساس، د یوې مادې په اساس باندې مقرره جوړه شوې ده. په کار قانون کې ډېر دا تشریح شوي نه دي، او مقرره کې په واضح شکل باندې تشریح شوي دي چې هغې کې هر څوک چې لسونه تر لسو کالو پورې خدمت موده یې په کوم شکل اخلي، د لسو نه چې تر پنځه ویشت په کوم شکل اخلي، پنځه ویشت نه تر څلوېښت په کوم شکل اخلي، په مقرره کې په واضح شکل تشریح شوی دی. دا مقرره د تقاعد مدیریت مستفیت په مستفیتو کې د ټولو سره دا مقرره شته دی، هماغه په اساس د حقوق چې دی تضمینېږي.
شیرزاد صاحب، په هر صورت که دا تاسې ته مراجعه وکړي، سر رهنمایي به ورته وکړئ، سه مرسته به ورسره وکړئ؟
سر سترګو به وکړو، خو موږ ورسره همکاري کوو، په شخصي شکل هم کوو، په رسمي راشم کوو، په هر شکل چې
دا به تاسو ته مراجعه وکړي. شیرزاد صاحب، هیله ده همکاري ورسره وکړي.
خو کوم مشکل نه لري، دا د شرط ته زور سره خپل همکاري کوم، لارښوونه هم ورته کوم، هغه مستفي ته به هم ورته زنګ ووهم، مدیر تقاعد ته به هم زنګ ووهم، که نمبر یې منابع بشري راکړي هغه ته به هم زنګ ووهم.
کور ودان، سلامت اوسئ.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د ننګرهار ولایت د مستوفیت یو کارکونکي ازادي رادیو ته ویلي چې لس کاله په دغه مستوفیت کې کار کړی، خو پخوانی مستوفی له دندې لرې کړی او پر ځای بل څوک مقرر کړی دی. او په ننګرهار ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد وویل چې دی دې ورته مراجعه وکړي چې څه مشوره ورکړي او مرسته ورسره وکړي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو، د خبرونې مینوالو، السلام علیکم. یو ځل بیا خوشاله یم چې زه فریبا ظاهر د یو بلې خبرونې په وړاندې کولو سره حاضر سوی یم، او غواړم په دې خبرونه کې تر ډیره د پکتیا ولایت اوسیدونکو ته وار ورکړو چې دوی په خپل سیمه، په خپل ولایت کې کومې ستونزې لري، او دا ستونزې مې د دې ولایت له یو مسؤل سره شریکې کړې دي چې تر یوې وقفې وروسته به په ګټه سره واورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، د دې پدیونی کې د پکتیا ولایت څخه د دې ولایت ویان عبد الله حسرت را سره دی چې تاسو پوښتنی به جواب کې. حسرت صاحب، په لومړي سر کې تاسو ته شرغلا سویم او مننه کوم چې زموږ د بلنه مو منله د اوریدونکو پوښتنی ځوابوي. په لومړي سر کې غواړم چې د خبرونې د جوړښت سره سم د اوریدونکو پوښتنی او شکایتونه تاسو ته دروورم، تاسو دغه مطابق موږ ته جواب راکړئ. نو که تاسو خوښوي لومړنی اوریدونکو برا واخلو.
السلام علیکم، محمد کبیر شهیدم، د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ د کوټکی کلینا. ستونزه مو دا ده چې د جانخیل د څمکنیو غځېدلې لار بیخي خرابه ده، د تګ راتګ نه لوېدلې ده. د دولت نه مو غوښتنه دغه ده چې دغه سړک ته پوره توجه وکړي. وسلام، بس کرام.
بله حسرت، د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل د جانخیل او څمکنیو ترمنځ لار وایي چې خرابه ده. ستاسو جواب دی اوریدونکو ته څه دی؟
ډیره مننه. په لومړي سر کې تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته، مشخصا هغه اوریدونکو ته چې هغوی خپلې ستونزې او مشکلات ستاسو له طریقه تر موږ را رسولي دي، هغوی ته سلامونه احترامات وړاندې کوم.
را به شم مشخصا د ورور دی پوښتنی موښتنی په جواب کې دومره وایم چې د جنخیل ولسوالۍ سړک چې دی څمکنۍ ولسوالۍ نه تر همدغې ولسوالۍ پورې غځېدلی یو تقریبا 22 یا 23 کیلومتره اوږدوالی لري. دا وروسته له هغې نه چې په جنخیل ولسوالۍ کې اوزا پروس کال نورمال حالت ته ولاړله، په لومړي سر کې د وخت د تقاضا او د امکاناتو سره سم چې موږ درلودل دغه سړک په دغه سړک چغل شو او په د اساسي کار لپاره تیار شو. په دې باندې په هغه وخت کې تقریبا 23 میلیونه افغانۍ په شاوخوا کې لګښت راغی او په د دې سړک په مسیر کې چې کوم ساختمانونه وو یا پلچکونه پلونه وو هغه هم په اساسي شکل باندې جوړ شوي دي. له هغه نه وروسته د سروې ټیم د دغه سړک لپاره مرکز نه موږ غوښتنه کړې وه او د بودیجې غوښتنه مو هم په عین وخت کې کړې وه چې خوشبختانه په هغه وخت کې سروې ټیم راغی او سروې د دې ترسره شوه. فعلا د دې سړک د 1 کیلومتره چې ټول ټال 22 یا 22.5 کیلومتره سړک کېږي، خو 1 کیلومتره یې ډیزاین تقریبا بشپړ شوی ده او همدغه لومړنی لاټ چې 1 کیلومتره کېږي دا به اعلان ته په لنډ وخت کې ولاړ شي او وروسته له داوطلبۍ نه به انشاءالله چې کله برنده شرکت معلوم شي دلته به ورته د کار زمینه برابره شي او انشاءالله په دغه سړک باندې به کار پیل شي.
بله مننه حضرت صاحب، دغه یو بل اوریدونکی به م راواخلو بیا په راسو ستاسو جواب ته.
السلام علیکم، زه له صدر رحمان له پکتیا ولایت د لج منګل ولسوالۍ څخه دا پیغام ته پېږدم. خدای دې وکړي چې نشر کې او موږ د ولسوالۍ کې چې دي بېخي زیات او خلک لکړون سره مخامخ دي، ټلیفون شبکې نشته او سړک نشته، سړک منځ ته کله کی مخکې او اوس بېخي ورځ د دارا کې نه لګي او مخابراتي شوی دا وختونه دا لولپور چارواکو نه چې موږ کړی دا سړک کې چې موږ مساول سوالۍ ته سړک ورک دی او مخابراتي شرکت او پای ورکی دي هر څه ورک دي، بس غلاش ولا وکیلانو جبوت اته کټه کړ. السلام
حضرت صاحب، په دې خطر چې زموږ بل اوریدونکي هم د مخابراتي شبکو څخه شکایت لري او پیغام پام دی اړه، نو غواړم چې هغه هم تاسو ته دروورم بیا دواړو اوریدونکو ته یو ځای جواب وغواست. مننه.
الو السلام علیکم، زه اجازه الله خبر کوم د پکتیا ولایت نه. ما دې هغه به کېلې مال کچته دې دلته دې اتصالات دې زیات ستوند خلکو ته جوړ کړ، نو سیمونه خو ځخې کار نه کوي، نو شبکې او دغه شبکې مقتدی زیات ستوند ولاړ کړي. نو ما د ازادي او دوست ټول هغه نه مننه کوم چې چاته د موږ आवाज ته وو په واسه نه ده نه باندې به سلام.
حساس ستاسو جواب دی غوړو
مننه. پر ودان د لکه منګل ولا سوالای نه کوم ورور پښتنه کړی و د دې په جواب کې دوم روانه چې کوم مشخص سړک نه یاد کړی. البته چې دلا جمنګل ولسوالۍ کې کوم مشخص سړک، البته دلا جمنګل ولسوالۍ په مسیر کې تیریدونکو عمومي سړک څو کاله وړاندې په پخو او اساسي شکل باندې جوړ شوی دی، نو هلته په فرعي سړکونو باندې نه یوازې په دلا جمنګل ولسوالۍ کې بلکې په نورو ولسوالۍ کې هم کوم د کلیو پراختیا ریاست امکانات چې دي هغه استفاده شوی دی. په دلا جمنګل ولسوالۍ کې څو میاشتې وړاندې هم یو فرعي سړک چې په همدغه ولسوالۍ کې څو کلي سره وصلوي په هغه باندې کار شوی او جغل اندازي شوی او انشاءالله موږ له مرکز غوښتنه کړې ده چې تر څو په اساسي ډول باندې فرعي سړکونه هم ورغوي.
ټلیفوني شبکو ته ورسو همدې سړک پر موضوع باندې کلشتم سو په مجموع کې په پکتیا ولایت کې نه یوازې پکتیا بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دا ستونزه سته، خو زه غواړم مشخصا د پکتیا په اړه تاثیرات وایس چې دغه د سړکونو ستونزه واقعا څومره ډیره ده، څومره مشکلات لري واقعا داسې سړکونه چې دوی ولسوالۍ سره نښلوي د دې او د پخ او اساسي ډول جوړ سوی نه دي سوی او کنه دي سوی ولې دلیل څه دی؟
زموږ ډیری ولسوالۍ سړکونه چې عمومي سړکونه دي او لوی لارې دي هغه جوړې شوې دي، البته دو سرکونه چې مشخصا نیبل ته یادونه کولای شم او ډیر خورا مهمه اساسي سرکونه دي، لا هم هغه نه دي جوړ شوي. د هغې عوامل هم واضح دي، د پکتیا ولس په هغه باندې پوهېږي. یو هغه د احمد خیل او ځاځي اریوب تر منځ یو سړک ته چې په هغه کې وسلوال مخالفین خنډ جوړوي، او هلته اړوند شرکت چې د هغه ته وار په وار تهدیدونه شوي دي، او هغوی تهدیدوي چې که چېرې کار پیل کړي د دوی مشینري او د دوی پرسونل به په هغه ځای کې خوندي نه وي. نو دا چې د پروژو د خوندي ساتلو لپاره فعلا په قراردادونو کې د سکوټ په نوم باندې یا د سکیورټي په نوم باندې یا د هغوی د خوندیتابو لپاره کوم ځانګړي امکانات نه برابرېږي، په همدې اساس موږ هم په فعلي شرایطو کې چې جنګي شرایط دي لا دې ته نه یو چمتو شوي، د امکاناتو د کمبود له وجې نه چې موږ دې لویو پروژو ته هم دغسې پروژو ته چې هغه ټولګټې پروژې دي او د ولس په خیر هم دي موږ امنیتي پرسونل برابر کړو. موږ له ولس نه غوښتنه کړې ده چې هغه په دې برخه کې همکاري وکړي. دویم سړک کې زرمات ته ګردیز تر منځ سړک ته چې فعلاً کار پرې روان ده، کار پرې جریان لري. البته په دغه سړک باندې هم کلونه کلونه د کار بېځنډېده لامل د وسلوالو مخالفینو مخالفتو چې هغوی تل د ابادۍ مخه نیولې ده او یوازې د بربادۍ پیغامونه ولس ته راوړي دي او نور د دې نه پرته لري هم نه. نو خوشبختانه په دغه سړک باندې فعلاً موږ چې کوم امنیتي تدابیر دي په پراخ پرسونل په دغه سړک باندې ځای پر ځای شوی ده، ولس یو څه همکاري کړې ده، لاغ نه وروسته کار پیل شوی ده او کار فعلاً ادامه لري. نور له دې نه علاوه چې کوم سړکونه دي د ولسوالیو د مرکز تر منځ یا نورو ولایتونو سره چې کوم وصل دي هغه کاملاً جوړ دي او په هغه باندې اساسي پانګونه شوې ده. او را به شم د دویمې پوښتنې په مورد باندې چې ورونو کړې وه د مخابراتي شبکو په مورد باندې، په دې برخه کې واقعا ستونزې موجودې دي. دا زه هم تاییدوم چې حتی په مرکز کې د مخابراتي شبکو خدمات په هغه شکل باندې نه دي څنګه چې د قناعت وړ باید واوسي او خلکو ته د منلو وړ ووي. نو موږ غوښتنه کړې ده د اترال ادارې نه، اړوند وزارت نه، چې په دې برخه کې د ولس غوښتنو او هجوم ته په کتو باندې، تقاضا ته په کتو باندې دوی خپل خدمات چټک معیاري کړي. نو دوی ژمنه کړې ده او سږ کال هم په ځینو سایتونو باندې کار روان ده چې په هغه کې د 2G سایتونه دي، همدارنګه د 3G سایتونه دي، په یو شمېر باندې په مرکز کې به 4G انټرنیټ سایتونو باندې سکال کار وشي چې دا به په لومړي ځل باندې 4G خدمات په مرکز ګردیز کې وړاندې کړي. او موږ به هڅه وکړو چې دا ولسوالۍ ته وغځوو، مشخصا په لجه منګل ولسوالۍ کې او زموږ په یو دوه نور ولسوالۍ کې چې په هغه کې د یوازې زدران او د جنخیلو یادونه کولای شو، دغلته بیا د مخابراتي شبکو په خښ واقعا هم د قناعت وړ نه ده. او څنګه چې په نورو ولسوالیو یا مرکز کې دلته یوازې یو یا دوه شبکې فعاله دي او په هغه باندې طبیعي ده چې د خلکو اجتهام د مصارفینو زیات ته، نو په دې خاطر باندې د ټرافیک د زیاتوالي له وجې نه د ستونزو سره وخت په وخت مخ کېږي او هلته خدمات کمزوري دي. هڅه کوو انشاءالله چې د اترا د ادارې په مرسته باندې همدارس د کلیو د په بخښنې سره د مخابراتو وزارت په همکاري باندې د ستونزې ته د پای ټکی کېدو.
ډېره مننه کوم حسر صاحب. وروستۍ پوښتنه یا د زموږ د اورېدونکو هغه وروستۍ غوښتنه او شکایت به هم واورو، بیا به راسو بیرته ستاسو جواب ته.
السلام علیکم. زه شپې کلا د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. او موږ مشکل دغه چې موږ په پکتیا ولایت کې د غوښې ډېرې ګرانې دي او کسابان چې کوم نرخامه ده دغه نه ډېر اوچتې خرڅوي، او اوس څو ورځې کېږي دوی چې دولت بندې کوي کسابان. موږ دولت ته دا غوښتنه لرو چې دا کسابیان تر څو خلاص نه کړي، تر څو خپله نرخامه د دولت عملي نه کړي. دولت 200 روپۍ نرخ ورکړی او دوی خرڅوي په 300 او 300 افغانۍ باندې.
او دولت دا ډیر ښه اقدام کړی دی، موږ یې ستاینه کوو او د دولت موږ مننه کوو، او دولت نه موږ دا خواهش هم لرو چې دوی خپل د بازار کې نور نرخونه هم کنټرول کړي، ځکه چې د هر شي نرخونه ډېر زیات لوړ شوي دي او غریب خلک نشي کولی چې دغه خپل روزماتې ته یو شی واخلي.
بله حضرت صاحب، غواړم یو موضوع پر دې باندې اضافه کړم چې کله لکه چې دې اوریدونکي وویل چې دولت نرخنامه ټاکي دوکاندارانو ته یا په بازار کې، دې ته ورته نور اقدامات کوي، یو قانون یا یو مقرره غواړي چې پلی یې کړي، څونه بیا بېرته د دې د تطبیق څارنه کوي وخت چې دغه مقررات تطبیقېږي کنه، څونه د دې څارنه کېږي؟
مننه. تر کومه بریده پورې چې د آزاد بازار اصول ایجابوي، تر هغه بریده پورې چې حکومت ته د بازار د مدیریت او د لاسوهنې اجازه قانون ورکړې ده، تر هغه بریده پورې ولایتي ادارې کوښښ کړی ده، او دلته چې کومې مسؤولې ادارې دي که هغه ښاروالي او یا نور ریاستونه دي، هغوی په خپل برخو کې اقدامات ترسره کړي دي. البته په پکتیا ولایت کې مشخصا وایم، نو دغه ستونزه چې د غروري مشخصا یادونه کړې وه، دا د روزي په اوایلو کې وه او د روزي په لومړنیو ورځو کې وه، لاغنه وروسته دا ستونزه حل شوې ده. کوم نرخنامه چې ورکول شوې وه قصابانو ورونو ته، هغوی سره دوی نه و جوړ. وروسته چې کوم تادیبي اقدامات د ښاروالۍ لخوا نه شوي وو د نرخنامې نه د سرغړاوي، نو هغه په مقابل کې بیا دوی کاري احتساب وکړه او ډېرې ورځې د دوی قصابۍ بندې وې. وروسته بیا یو موافقې ته د ښاروالۍ ریاست او اړوند کمیټه او قصابان وروڼه سره ورسېدل، اوس نرخونه د اعتدال په حالت کې دي. بیا هم دا تاکید کوم چې د نرخونو کنټرول کې تر ډېره بریده پورې د قصابانو همدارنګ د نورو صنفي اتحادیو کاغه دکانداران دي یا نور اتحادی دي، دوی مسؤلیت هم جوړیږي چې د انصاف نه کار واخلي او دومره یو څه ګټه په نظر کې ونیسي چې نه دوی خپل کاروبار سبا ورځ لپاره صدمه وویني او نه هم د دوی چې کوم مشتریان دي یا هغوی صدمه لیدلې وي. نو په دې برخه کې له ولایتي ادارې سره د دوی د دغو صنفي اتحادیو همکاري هم اړینه ده. انشاءالله د افغانیو د ترویج دلته چې کومه پروسه ترسره شوې ده یا ترسره کېږي، فعلا جریان لري، تر ډېره بریده پورې دا بریالۍ شوې ده. په مرکز کې تقریبا کامله توګه باندې افغانۍ ترویج شوې ده، په ولسوالیو کې دا پروسه روانه ده. نو دلته د افغانیو له خونو سره هم خلکو بلتیا کمه وه، په دې اساس باندې هم یو ستونزه همدې وجې نه هم راټوکېدلې وه. وروسته له هغې نه چې تقریبا یو کال د افغانۍ د ترویج کمپاین دوام ومونده، خلک که هغه مشتریانو که هغه دوکاندارانو، هغوی اوس فعلا د نرخونو تعین په افغانیو کولی شي او دغه ستونزه اوس تر ډېره بریده پورې حل شوې.
بله، په بخښنه سره یو بل پوښتنه به وکړم. تاسو د افغانیو د ترویج خبره وکړه، آیا دغه کمپاین چې پیل شوی دی دا هم پر د بازار پر نرخونو باندې اغیز کړی دی؟
طبیعي ده چې مم څنګه چې مخکې وویل چې په ګردیز ښار او په ولسوالۍ پکتیا په ولسوالیو کې د دې ژوند او د هېواد د ځینو نورو سرحدي ولایتونو په څیر باندې پاکستانی کلدار رای جوا خو خوشبختانه په تیر یو کال کې چې کومې هڅې د ولایتي ادارې لخوا نه شوې دي، هغه ډېرې جدي دي او هغه په دې باندې تمامې شوې دي چې بلاخره افغانۍ حد اقل په مرکز ګردیز کې مزادي په ښار کې ترویج او په ځینو نورو ولسوالیو کې هم دا هڅې تر نیمایي سالانه پورې بریالیتوب ومومي. نو فعلا هم دا هڅې روانې دي، خو په عین وخت کې کله چې نرخونه په کلدار وو او د اثار به د کلدارو کارول کېدل، په همدغه اساس باندې د افغانیو له نرخونو سره دلته بلتیانه وه چې یو جنس پخوا په کلدارو باندې خرڅول کېده یا اخیستل کېده، پلورل کېده یا پیرل کېده، او فعلا د هغه نرخ په افغانیو باندې څومره دی. نو له دې نه مشتریان تر ډېره بریده پورې دا خبرو او نه هم دکانداران
او په دې برخه کې انصاف هم تر ډیره بریده پوری نه کی د ورود سلاغنه چې په څومره چې قانوني نظارت دی بازار د مدیریت او د کنټرول ادارات ته ورکول شوی په هغه برخه کې اقدامات وشول، نو دغه ستونزه اوس تر ډیره بریده پوری حل شوې ده.
د پکتیا ولایت ویان شغلی عبدالله حسرت، ډیر مننه کوم چې د ازادي رادیو بلنه مو ومنل او د پکتیا ولایت اوریدونکو ستونزې او شکایتونه مو واورېدل او دوی ته مو جواب وې.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله را سره وئ او د ازادي رادیو خبرونه اورید. ازادي اوریدونکو، خبرونه تاسو خپل خبرونه د کولای سي چې مشته زنګ وئ او د خپل سیمې ټولنیزې ستونزې او مشکلات را سره شریکي. موږ به د اړوندو مسولینو سره یاد کو او خبرې پر باندې وکړو. د خبرونه زما همکار طاهر روشن را سره په ګډه جوړي. مننه ترې کوم د همکارۍ څخه او تاسو تر بل خبرونه پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.